ناورین لامل هم د بلاروس رژیم بولی. دغه پوله کې زرګونه کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې پولند ته ننوځي. په دغو زرګونو کډوالو کې د منځني ختیځ، افریقا او افغانستان اتباع شامل دي چې په ناوړه بشري وضعیت یې پرله پسې اندېښنې وښودل شوې. د اروپایي ټولنې په نویو اعلان شویو بندیزونو کې د بلاروس 12 شخصیتونه او 12 هغه ادارې په نښه شوي چې د کډوالۍ د ناورین مسؤولې بلل کیږي. د بلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د ناندریو له پایله تر اوسه دغې ټولنې پر 130 بلاروسي چارواکو او 26 شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بریتانیا، متحده ایالاتونو او کاناډا هم له خپله اړخه د بلاروس پر شرکتونو د سزا اقدامات وضع کړي. اروپایي ټولنې، امریکا، بریتانیا او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي په بلاروس کې پر بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د حملو دوام له نړیوالو اصولو سرغړونه ده او د ځپنې د اقداماتو د تکرار ښکارندوی کوي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي د خپلو بندیزونو په 5 پړاو کې د بلاروس پر 6 چارواکو، 12 شرکتونو او 3 الوتکو بندیز لګولی دی. دوی هم د خپلو بندیزونو لاملونه د بلاروسي چارواکو لخوا د کډوالو قاچاق او قرباني کول یاد کړي دي. کله چې تیر کال د اروپایي ټولنې او بلاروس ترمنځ اړیکې ناندریزې شوې او دې ټولنې پر بلاروس بندیزونه ولګول، د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ګواښ وکړ چې د دغې ټولنې د پولو امنیت به له منځه یوسي. د اروپایي ټولنې په پخوانیو بندیزونو کې لوکاشینکا او د هغه دوه زامن هم په نښه شوي، خو د بلاروس د رژیم سیاسي مخالفه سویتلانا تسیخانوفسکایا د اروپایي ټولنې لګول شوي 4 پړاوه بندیزونه کمزوري بللي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي د سندرې په اړه خبرې اوري چې د طالبانو لا بیا واکمنۍ دوه وروسته یې ویلې ده. په پېښور کې د کتابونو د میلې له حاله مو خبره وو.
ډېر ښه کتابونه پکې خرڅ شول.
له لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د تازه چاپ شویو کتابونو په اړه مرکه لرو.
دا مې ځان سره تعهد ده چې هیڅ کله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په هرات کې د محصلانو د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د هرات فرهنګیانو او محصلانو برخه اخیستې وه چې په پیل کې د محصلانو په اړه خبرې او ورپسې مشاعره هم وشوه. دا مشاعره په هرات کې د ځوانو سوداګرو د ټولنې لخوا جوړه شوې وه. د دې ټولنې غړي وایي چې پخوا یې هم په ډیرو خیریه او فرهنګي برخو کې ونډه اخیستې او اوس هڅه کوي په هرات کې د بېوزله محصلانو لپاره د ملاتړ صندوق هم جوړ کړي. په هرات کې د محصل ورځ داسې مهال منځل کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې پوهنتونونه تړلي دي او محصلان نشي کولای خپل درسونه ووایي. د هرات د سدوزیانو د حکومت کتاب مخکتنه وشوه. د باختر اژانس د راپور لمخې د دې کتاب مخکتنه د استاد بهر د فرهنګي مرکز لخوا وشوه. د هرات د سدوزیانو کتاب محمد اسلام افضلی لیکل دی او په زرو ټوکو کې چاپ شوی دی. په کتاب کې د هرات د سدوزیانو د حکومت او د وزیر یار محمد خان الکوزی د رول په اړه خبرې شوې دي. وزیر یار محمد خان الکوزی په هرات کې زیږیدلی و او د کشمیر د والی او د وخت د صدر اعظم په توګه یې دنده کړې وه. د هرات د سدوزیانو د کتاب په 5 فصلو کې د یار محمد خان الکوزی د وخت په بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړې توګه د هرات د جغرافیې، ستراتیژیکي، اقتصادي او سیاسي ارزښت په اړه مسائل راڅېړل شوي دي. په پېښور کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون جوړ شو. دا نندارتون چې د پېښور په اسلامي کالج کې جوړ شوی وو، غنو کتاب خبرونکو او کتاب پلورونکو خپل کتابونه پکې نندارې ته وړاندې کړل. د معلوماتو لمخې د پښتو، اردو او انګلیسي ژبو شاوخوا 6000 کتابونه په دې نندارتون کې د خرڅلاو لپاره نندارې ته ایښودل شوي وو، چې له خپل اصلي قیمت څخه په کمه بیه د نندارتون ګډونوالو اخیستلای شوی. د نندارتون جوړونکي وایي دا چې د ټکنالوژۍ په دور کې ډیر ځوانان په موبایل او انټرنیټ کې مصروف دي، د دې نندارتون له جوړولو یې هدف کتاب لوستنې ته د ځوانانو هڅول دي.
زما ذات د افغان سندرغاړي آسیه مهرابي نوې سندره چې ښایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د یوې افغان سندرغاړي لومړنۍ سندره وي. زما ذات سندره تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د وروستي وضعیت بیانونکې هم ده. آسیه په دې سندره کې د درې ښځینه شاعرانو شعرونه سره یوځای کړي دي. نوموړي وایي مقصد یې له دې کاره دا و چې وښیي که د ښځینه شاعرانو د ژوند جغرافیه یوه نه ده، خو حالت او احساس یې یو دی. د آسیه په خبره موسیقي کله هم نه مري، که په افغانستان کې ورته نن سبا زمینه نه ده برابره، خو له هېواده بهر شته داسې سندرغاړي چې دې هنر ته کار وکړي. په دې اړه نورې خبرې په راپور کې.
د زمزمن یازی مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ، د آسی مهرابی لهنجری.
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم، زمي د هیلو په ایرو کې سوځ دم نړی دم.
خودری شیرا ولې په وسندره کې آسی راتوي؟
محتوار ټول عبادت او احساسات د درو شود دي، که یعنی ردی د ټولو د ژوند جغرافیه بدلې دي، خو حالت تقریبا د ټولو دا یو دي، احساس ټولو دا یو دي، او د زما لپاره ډیره مهمه و.
هغه احساس چې په مشهوره وینا له زړه پورته کیږي په زړه کې، ځکه باور دادی چې د نن کیسه ده او هر افغان ښځه پکې خپله د حال ننداره کولی شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لمړنۍ سندره، خو دا سی لمړنۍ سندره نه ده.
درې دانی کلیپ سوی دی، یعنی تصویری دی، او څلور دانی یوازې ژغیزی دی، او یو دانه چې ده د خیر سره کالته، یعنی په 2022 کې به هغه سندره ریلیز کوم، کلیپ اوډیو اخلاص ده.
د دې تصویری سندرې کمپوز آسیه پخپله او بهرنی همکاري سرګي جوړ کړي، او د موسیقي تړون الکس عابدی کړي دي، خو لګښتي پخپله آسیه پری کړي دي. سندره په یو ځنګل کې ثبت شوې چې تقریبا زولې تشي ونی او پزما کا پرتی پانی لیدونکو ته د یو لګیدلي خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیه او گیتار غږون کې سرګی لیدل کیږي. آسیوي موسیقي کله هم نه مري.
موسیقي خو هیڅ وخت لمه نه زیاده، چې وس فل حال د خپل افغانستان په جغرافیه کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکي موسیقي به مخته نه ځي، خو په بهر کې ډیر هنرمندان او سندرغاړي شته، هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو، په تیره بیا په پښتو، په فارسي کې نوي سندری ولري او ادامه بلري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا د درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې آوازه دی، یوازې یو غږ ترې اورېدل کیږي، وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
خبرونو کې مو اوریدل چې په پېښور کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی وو. په پېښور کې د کتاب کور خپرندوی ټولنې مسول یار اکبر شینواری چې خپل هم دې نندارتون ته کتابونه وروړي ووایي ځوانانو ډېر کتابونه ترې واخیستل. له ښاغلي شینواری سره مو مرکه کړې ده چې په پیل کې د کتابونو د نندارتون په اړه چې نوموړی یې د کتابونو میله هم بولي راته غږیږي.
دا کتاب میله په درشتم د نومبر شروع شوی و پنځم د نومبر پای ته ورسېده. د درې ورځې دوام درلوده. په دې کتاب میله کې مختلف د پښتو پبلیشران یا ناشرین د اردو او د انګلیسي ژبې ډیر زیات په مختلفو موضوعاتو کتابونه وو او هر رنګ موضوع تا ته په ډیر ارزان نرخ په ارزانه بیه پیدا کېدای شوه. که تاسو فلسفه غوښته، تاریخ مو غوښته، ناول مو غوښته، ادبیاتو کې مو کتاب پکارو، که هر رنګ کتاب تاسو نو هغه تاسو ته په ډیر ارزان قیمت په لاس راتلی شو.
دا چې نندارتون درې ورځې دوام وکړ، څنګه مینوال ورته راغلل، کتابونه مو وپلورل شول که نه؟
او درې ورځې چې کوم نندارتون وو په دې کې ډیر ښه پلورو شو، یعنی ډیر ښه کتابونه پکې خرڅ شول او د ټول چې څومره هم ناشرین هغه د کتاب مینوالو نه ډیر زیات خوشاله، یعنی ټول ډیر خوشاله چې ډیر ښه ښه کتابونه خلکو خوښ کړل او ډیر کتابونه یې خرڅ شول. هر ناشر چې و هغه خوشاله و او د هغه په خپل کار باندې یعنی چې کم تکلیف یې باسلی و په هغې باندې خفه نه و چې زه دومره د لرې نه راغلی یم، سودا مې خرڅ نه شوه یا مې کتابونه خرڅ نه شول، هغوی خوشحاله وو او ډیر په اطمینان حاصل ورته.
مننه. کوم ډول کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟ یعنی د ادبیاتو کتابونه ډیر خرڅ شول، د سیاست، د اقتصاد، که د نورو مسلکونو اړوند کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟
که موږ وګورو دا میله په پوهنتون کې وه، یعنی دا اسلامي کالج سکول هم دلته ده، اسلامي کالج لیسه چې ورته وي هم دلته ده، او اسلامي کالج پوهنتون هم دلته ده. نو دلته د هر رنګه محصلین شته ده او دلته په دې میله کې هر قسمه د تدریسي کتابونه هم پیدا کېدل. خو که موږ په عمومي ډول وګورو چې کم د سکول ماشومانو، محصلینو، د لیسې او د پوهنتونو، د دوی ډیر زیات رجحان چې و، د دوی ډیر زیاته توجه چې وه، هغه تاریخي کتابونو باندې وه. دوی د تاریخي کتابونو ډیر پوښتنه کوله او ډیر یعنی اخیسته هم ډیر زیات. دوی د رجحان د تاریخي کتابونو طرف ته ډیر زیات.
مننه شینواری صاحب. تاسو به کېدی شي د کتابونو په نورو نندارتونونو او میلو کې هم ګډون کړی وي، که د خپل تاثر په اړه راته ووایه چې دا نندارتونونه او میلې څومره ګټورې تمامېدلی شي چې ځوانانو ته کتابونه ور معرفي کړي، دوی ته ور وښيي چې یوازې موبایل یا ټولنیزې شبکې نه دي بلکې کتابونه هم شته چې دوی باید ولولي.
موږ خو ډېر زیات کتابونو میلو ته ځو، ډېر ځینو ته د کتابونو میلې یا د کتابونو د پلور چې کومې میلې وي هغې ته ځو، یا ایکسپو چې ورته وي، یا سټوډنټ بک فیر چې ورته وي هغې ته ځو په مختلفو علاقو کې. د دې سره سټوډنټانو ته خدا فایده کیږي چې یو د دوی موبایل نه بالکل راوړي، بل دوی ته کتاب چې هغه کتابونه دوی ورپسې بل ښارونو ته ځي هغه دوی ته بالکل پوهنتون ته یا لیسې ته راشي، یو په ډېر ښه قیمت راشي ورته. نو دې سره د دوی زړه هم وشي چې یو کتاب اخلي، دوه درې واخلي، او بل دا هم چې بل ملګری کتاب واخلي هغې ته دی وګوري، نو دی هم ځان کې دا محسوس شي کې باید زم دا کتاب واخلم. نو هلته دوی شریک ټول همسمپیان نه شي، نو چې یو یې واخلي هغه بل هم دغه وشي چې زه هم دا واخلم. که یو هغه یو سمپی یا همسمپی یو کتاب واخلي، نو هغه بل چې کوم ملګری ورسره وي هغه ورسره هغه بل کتاب واخلي، هغه ته زه دا وګوره ته زه به دا وګورم، بیا به سره تبدیل کړو. نو دغسې دغه د کتاب چې کوم رواج دی هغه په دې ټولنه کې خورېږي. دې سره زمونږ په کاروبار هم د دې ډېر ښه اغېز دی، بلې چې موږ نور که په دوکانونو باندې یو، زمونږ دوکانونه خو بس صرف پېښور کې د کوهاټ، بنو یا د نورو علاقو، یا داسې چې په اسلامي پوهنتون کې داسې ماشومان وي چې هغوی د لیلی یا هاسټل چې ورته وي، د دې ماشومان دي هغوی بهر نه پرېږدي، نو هغه دوی ته کالج ته، لیسې ته یا پوهنتون ته کتاب راشي، نو هغه دوی ته هم ډیر په ښه ارزانه بیا او یعنی ډیر نږدې ځیکې په لاس راشي، او موږ ته هم دا فایده وي چې موږ کتابونه هم ډیر خرڅ شي. دکان ته خو د ورځې یا لس یا شل کسان راشي، پوندون کې خو په زرګه او سلور زره پنځه زره محصلین وي، نو هغه راشي زر پنځه سوه نن کتابونه واخلي، زر پنځه سوه سبا کتابونه واخلي، زر پنځه سوه دریم ورځ کتابونه واخلي. د دې سره استادان هم دوی ته ووایي چې لاړ شئ، دا کتابونه تاسو صرف په دې میله کې نن پیدا کیږي او ډیر په رعایتي قیمتونو پیدا کیږي، نو تاسو د موقع نه د دې وخت نه استفاده وکړئ او دا کتابونه واخلئ.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي، لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. د همدی کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه وروستۍ برخه به په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډې روان دي لاړ شنو د دې کتاب د لیکلو پایل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي، څه کم د کورونا د لومړۍ څپې له پایل سره وه. دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خبرنیز کارونه یې هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمۍ بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخت پیل شول، نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوی په ور برابر شو چې هغه خدای شته. خدای شته تیر کال د مرغومی میاشت کې ما یو ځینی سکتې سره مخ شوم، نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړه بشپړه، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډیر درنی حالت مې ښه نه و، یو پټ کړاو کې اختم. ولې دویم ورځ ما حالت لکه یو سپیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ دی څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی شوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوایم، څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م، نو په مختلفو وختو کې و. دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم، دا سره دی چې ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپږ کتابه چاپ شوي، یعنی د کرونا وایرس له راتګ سره تر دې دمه. څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي، دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسمې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپږ کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنی ورکړه ده، مینه دې ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره د مینه. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې ده، کلام ده، کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جک شوم، ژمی هم و، هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو، یادښت به مې نیوه، نو کورودان هم راجک شو ما ته ویلي چې وا سړی ډاکټر څه درته وویلې، ما به ورته ویلې دا یې ما درملنه ده. دا یې معذات نه ده، دې سره زه په کړو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هیڅ کله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دغونه چې ځان آزاد ګڼم، چې څه لرم او څه نوي بویولی سم، د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کم دې باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر موږ مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم، دا همداسې ورسره چاپ شوي دي، دا څنګ سره ایښي کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوي ده. یو غږ ګرڼا یا درک شبي چې د دغه کتاب نوم ده، تاسو ښاغلي هماني هېواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده، د خدای شته کتاب چغه، د درک شیبې چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکي، ذهني، حسي، عاطفي هویت تر څنګ یو دروني هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده، او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه دروني هویت را د باندې کوئ، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا تا په زړه کې هم سات. د ازادۍ راډیو دیوی واورېدونکي په زړه کې شته، زه یوه ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود کرابیک شه، دا فقط یو څه پیژني، هغه دا دی چې بل ته څه کولی سم. کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي، دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویت اصیل لاروای ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سره کښل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دې کې بعضې کتابونه شته چې دا یې اول ټوک ما نومول درک شیبې، دا یې اول ده، په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر شوی ده. یا د مینې اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده. یا حال د حال ابدیت ده، دغسې دغو بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوار و زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دا ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه سو، که دغه ټول لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي، پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره، له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو ترمنځ یو شهزاده انسان پورې، د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو، زه به یو کامیاب وم. کنه بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپوړې کړم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به د درک شیبې کتاب راواخلو. دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شیبې هر لوستونکي ته د زیری ورکوي چې د هر شیبه د درک په یوه ځانګړي شیبه کې واقع ده. د هر شیبه کولی شي د خدای پاک تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. فقط دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هره شیبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي. په دې کې هغه هڅه ده، د شیبو کیسې دي یا د شیبو روایتونه دي، په یوه ځانګړې شیبه کې یو څه را ترلاسه شوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه ور اغوستې ده، ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده. او دا پنځګر هر موجود ده، هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره تر اوسه بل قوالت کوي، خو په دې له چې دوی ټول بل پیل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم وکړه، خدای شته، د مغزي سکتې، د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې، یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسو یوه پیښه تیره کړې او هغه تجربې مو یادې کړي؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاتی ور باندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې د دې باندې راووتل. نو د دې هڅم دغه ده په تکرار د خبره کې راغلی چې خدای شته، خدای چې ترغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوها صرف یو دغه ده ځینی خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویک سي چې خدای شته، نو سړی باید چې پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه سره ټول دي او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینی اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو په فیسبوک پاڼه کتلی چې د دې له خولې زه کیسې راوړم د مینی اکاډمۍ سیان. دلته دا کتاب که د دې لیکل درته وایم چې تقریبا دیرس کاله د مخم پیل شوی وو، په یو ډول خو هغه ډېر وخت په لیک نه واوښتي. یو وخت کې ما اورېدلی و چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی و، نو لږ ځوانۍ نه تنکۍ ځوانۍ نه د ما دا خیال و چې یو وخت کې زه هم داسې یو باغ جوړ کړم، خدا به د مینې باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی، د غږ رڼا عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسي چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده، او مینه د ټولو اړتیا ده، او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ او تاسې د یو یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هم هڅه سوې ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع وروغوستل سي، او څنګه چې د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه وو، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د ښه ژوند تګلارې وي. د ښه ژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چې چاپ شو مینوالو ډیر زر لتود هرکلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو، او اړتیا دا و چې 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ هم لکه مرغره وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند مخپلی شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین وروسته 55 برخې ته راغلم. غوره فکرونو په نوم یو کتاب و چې 55 و، نه تسلیم میګم په نوم یو ناول و، سره په څنګ کې د ذهنیت جوړونکې کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و، او د بریا 200 لارې د هین یو نوموتی ارواپورو بین شیر مال خو دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوښ باړو. دغه اته کتابونه ز چاپ لرم، او سره په څنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه مناهله کیږي په نوم یو کتاب در چاپ درشل کړي، او سره په څنګ کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ درشل کړي، او همدارنګه مخکې خرید لوري هم تر چاپ لاندې دي، سره په څنګ کې ذهنیت جوړونکي متلونه، د متلونو یو ټولګه ده البته دغه تر چاپ لاندې ده. دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوي دي او څه د چاپ لاندې دي. که یو لیکوال ومري د خپل د مرګ څخه وروسته، کولای شي د نوم پیړۍ پیړۍ ژوندۍ وساتل شي، په راتلونکو ادبیاتو کې د نوم په ځلاندو او زرین کرښو ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز ده.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې، ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مخ خوښ کړی د شپاره د پاره؟
په هغه وخت کې چې زکه لاس د کړیالو ما ننګرهار په هنتون کې موږ د انګلیسي ژبي په متن باندې دار و په هني یو مضمون درلود، ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل، که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده. یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړه وه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینې مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا عرض چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکي تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یوه بېلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کېږي او ژباړن اړ کېږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نورو ذکر شویو ځایونو لیدنه کوي، یا په د لیدنې تر څنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې، په تفصیلي ډول باندې دا راخلي، بیلابیل موضوعات یې څېړي، ښېګڼې او بدګڼې یې څېړي، او سره په څنګ کې د دوی قیمتونه، دغه یو ډول نوښت دی. نو که ووایم د ټولنیز ژوند نزاکتونه ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه، ورسره په څنګ کې د جرأت نه بایلېدو، یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګودرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي. د ژباړې اړخه خو دغسې کار دی، لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي. لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوست سره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي، هغه موضوع د بیسیری یا د په یو ټولنه کې اوسېږي، هغه نوښتونه، هغه تیروتنې او نیمګړتیاوې چې د تر سترګو شوې دی، را اخلي د قلم پر ژبه باندې، په یو کاغذ باندې، په یو سپینه ورقه لیکي.
نوري صاحب، تاسو د بازار خبره وکړه، ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پښته یې داسې وي چې لوستونکي را جلبوي، خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري.
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی. یو خبره تاسو یادونه وکړه، اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي، د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي، دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي، په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي، د شاعرانو، لیکوالانو په پلمه د پلی خوي، اور سره په څنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي. کچیر ته دغه موضوعات ته پاملرنه ونی شي، پر اختیار هم په پښتۍ به یو خنوم لیکل شوی وي، خو اما د نن مسپانګه به د کتاب ډیر فکرنګي وي. دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي. زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم، راژباړم، لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده، که ریپیټ وي نه ژباړم، که نوښت یې ژباړم، که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي، د ژباړې خپل یو چوکاټ دی، دغه په چوکاټ کې راژباړو، دغسې نه کوو چې دقت د سرعت ښکار کړو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابډ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا یې انده کې منفي اغېز ولري. دغه په کار هم نه ده، وړتیا هم نه ده. اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نوري صاحب، دا کتابونه چې تاسو ژباړلي، دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي، د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي، ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بلکل، زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي، هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړي ژوند به ښکلی شي، د بریا نندارې، دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه له ښه مرغه پیرل سوي دي، مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی، په افغانستان په شمال کې هم شته، مزار شریف کې، ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې، همدارنګه په لویه پکتیا کې، لوی ننګرهار کې، او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې زما کتابونه شته دی. کولی شي په مناسب او ارزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي.
دا شاعر خبره ده وختونه که زړیږي نوي کېږي ستا یادونه، ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلی. که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروئ او یو لرې تللی یاد را وګرځوئ. په نه خزانه نه ویرانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې میرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیریدل ورته سخت دي. د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده.
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ، د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم. د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم. دا کوټه مو د ناستې وه، ژمی منی او حمل به مو دلته تیرو. د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو. له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم، اوس یې چمن په خاورو بدل دی، ونې یې وچې دي، خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و، پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندۍ وي. موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډیر نه ول. اوس د کابل غرونه لال کورونه پامان نه دي، دارلمان خو پریږده. په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و، خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي. په هغوی چې مو کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي، د دوی ځمکه پکار ده. وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و. نه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم، غوښتل مې دلته ژوند وکړم، خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه، یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کېنوه چې هم کور بساتي هم د خدمت وکړي، یا اپارتمان کرایه کړه. په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ، نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ. د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ، د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه. د کور په سر یوه وړه بالاخانه ده. پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده، نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړوو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه. پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیروو. هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه، یو میز او څلور څوکۍ هم ایښې وې. د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و. کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و. کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو. ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم. د پلار د بالاخانې دیوالي المارۍ یوازینۍ المارۍ وه چې نسبتا سمه پاتې وه. بالاخانه مې پاکه کړه، فرش مې کړه، څلور څوکۍ مې ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز مې ونه موند، خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته. ورور ته مې عکس ولیږه، ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له میرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو. خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو. په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق را تنګ کړی او د ماشومتوب تور سر ته مې زړه شوی، دلته راغلی یم چې هر ځلې د کیسو خاپیری رانه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړی یم. ترموز مې له چایا، لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دلته راغلی یم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې را کړی دي. په تیرو نهه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغه کوټه کې ژړلی، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستی دیدن مې دی، لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستۍ مسکا. په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستۍ ځل دی وي. اوس مې هم نه زړه نه عقل مني چې د پلار کور مې دې خرڅ کړی وي، خو وروستۍ دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې پلار ته به مې لوستلې، دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ، خو پوهیدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل، موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل، پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه، ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملاً ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي معنا ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وی نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل، ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر، له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تیره کې اوسېدل یوازې غم ډیروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکي ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خو نیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه و ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ور نه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم، له غره سره به مې خبرې کولې. چې به مې ریاضي نه زده کېده، غره ته به مې ژړل. چې مور به زمانه د ورور منله، غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې ډېرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم. د کابل د پسرلی باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې یې رپوه. خو سبا به مې د ماشومتوب په ودانۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړي، مگر تیر هیریږي؟ مگر بې تیره ژوند کیږي؟ مگر بې یاده سا اخیستل کیږي؟
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړه وو. تر بیا مو په پاکه لاس پرم، ښه وخت ولرئ.